پر ځانګړې شوې ده دا چې ژر لیدل کیږي نه
هڅه
د خبرونه دوه مبرخه کې درته سپورت خبرونه لرو خو ترغي وړاندې خبرونه طالبان لوی درسیز وای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورینه د پاکستان له دننه بریدونه کوي خپل طرح جوړوي فسیودین فدرات د دفاع وزارت دی وکال د لاسرړونو د تشریح پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان د ادعای یو ځل بیا رد کړی چې ټي ټي پی وسلوال د افغانستان دننه فعال دي د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایي د طالبانو د دې ادعا برعکس چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوی ده هلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګري ډلې هم فعال دي د دې وزارت وایي جنرال پیټ رایډر د سېشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د شتون لامل سیمه څاري جنرال رایډر زیاته کړې چې واشنگټن نشي کولی چې پر هغه ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څنګه پر څیر د ترهګرو ډلو له لورې شته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوی ده او لمانځه تللې ده د لوبل ډګر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوب لپاره نن هند ته روانه شوه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یو ټیسټ لوب په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریډ نویدا کې ترسره شي د روسیې د جنوبی سیمې والی وسلی کولیبیف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړ چې اوکرایني ډرون الوتکو سهار وختي د روسیې پر روستوف سیمه کې د تیلو وزیر ما ویشتل اولته اور لګیدلې ده د ټلګرام لاره خبرې شوې راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کامنسکی سیمه کې د تیلو په زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درنه 14 وشو کولیبیف په ټلګرام کې لیکل دي چې د دې بریټ لامل تلفات نه دی وختي دا ویرام نشته چې د اور به د استوګنی سیمه تخپور شي او د بیرنه یو چارو ځوکونه د اور د وجل لپاره لاس په کار شوې دي او رسې خبرم دا چې د بریټانیا او جرمني مشرانو نن په برلین کې د غونډې پر مهال موافقه وکړه چې پر داسې تړون کار وکړي چې د هیلو ډاک دی د دفاع او اقتصادي په برخو کې به دا تړون د بریټانیا اړیکې له اروپا ټولنې سره ټینګې کړي
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
د ازادي رادیو د لوبول میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي بختيار ساحلم او یو نوي ونيز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغانستان د نیوزیلند پر وړاندې د وازنې ټیسټ سیالي تمریناتي کم ته شلکسي ز لوبډل اعلان کړه د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې په لومړي ځل د مرکزی آسیا د تلولۍ او ترګټلو وروسته په هیواد کې ستایل شوې ده بنگلاديش د خپل کرکټ په تاریخ کې پاکستان ته په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه په انګلستان کې د لندن غوره لیگ سیالۍ او تلولۍ یاران کرکټ کلب وګټله او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فری فایټ په سیالیو بندیز لګولې ده د خبرونه په دویمه نیمایي کې به د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د اعلان شوی ټیسټ لوبډلې په تړاو ځانګړې مرکه ولرو د مرکې ملممو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي د اگست په 28مه نیټه د نیوزیلند پر وړاندې د وازنې ټیسټ لوبې د تمرینتي کمپ په موخه شلکسیزه لوبډله اعلان کړې ده دغه شلکسیزه لوبډله به د روان اگست میاشتې په 28مه نیټه د هندوستان هیواد په لوري حرکت وکړي اول ته به د ګریټر نویدا په لوبغالي کې خپل تمریناتي کمپ د اگست په 29مه نیټه پیل کړي د کرکټ بورډ مسولین وایي چې دغه تمریناتي کمپ په دې موخه ده چې د ټیسټ لوبې لپاره ترې مشخصه او ځانګړې 15 کسیزه لوبډله غوره شي باید وویل شي چې یاد شل کسیزه نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر ابراهیم زدران ریاض حسن عبدالملک رحمت شاه بیرشا محبوب اکرام علی خیل شاهد الله کمال ګلبدین نائب افسر زازی عظمت الله عمرزی ضیاء الرحمن اکبر شمس الرحمن قیس احمد ظاهر خان نجات مسعود فرید احمد ملک نوید زدران خلیل احمد او یما عرب شامل دي لیدل کیږي چې په دې نوملړ کې د غزینو لوبغاړو ته په لومړي ځل د لوبې چانس ورکل شوی دی خو معلومه نه ده چې په 15 کسیزه لوبډله کې به غوره شي یا نه د یادونه وړ ده چې د نیوزیلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه به د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د هندوستان په ګریټر نوئیډا لوبغالي کې پیل او د همدې میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. اوس د فوټبال ډګر د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې اتلولي ګټلې ده. دا د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې اوله اتلولي ده چې ګټل کیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اگست په 16 نیټه کابل ته ورسېده او د کابل په هوایي ډګر کې د کرکټ د لوبغالو په شمول ګڼو هیوادوالو یې هرکلی کړی دی. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په پیلوبه کې وکړی شو چې د ازبکستان هیواد د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي او دغه اتلولي وګټي. یادو ځوانانو په خپلو ګروپي سیالیو کې د قرغیزستان او تاجکستان پیاوړو لوبډلو ته هم ماتې ورکړې وې.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز ولګاوه. ازادي رادیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت شاوخوا 4.5 میاشتې مخکې له ملا هیبت الله اخندزاده پکې غوښتنه کړې چې د آزادو سیالیو تر څنګ پر ځینو مناسبتي ورځو نمانځل هم بندیز ولګوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده تازه پرون دوشنبه دا مکتوب تایید او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په آزادو سیالیو بندیز تایید کړی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادې ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندي کړې. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا 4 میاشتې ولس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې وه چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غراس په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو د بوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښي وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اگست 16 د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منصوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوی او ټاپه سوی پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق کته هم ازادي رادیو سره خبرو کولو ډاډ وکړه. خو د ټولو نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته منلې چې دوی ته د مکتوب د امر بالمعروف وزارت لوري رسیدلای دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري د طالبانو د دې اقدام په خبرګون کې وایي چې د دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خوشحالیږي په افغانستان کې ملل ټاډاینی واکټ ډېر غلط کار ده. د سره دا سرګندګي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه د غوړي ورزش او سیاست ډېر جلا کار ده سره. نو دا نو باید باندې زده نو بخاره په صفات ماته بل لار نه پاتې ځم مجبور چې وطن فریډم دا وطن دې په دغه ملایانو تفریقي.
طالبان روسل هغه په دې ورزشونو او مناسبتي ورزو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د رواني اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې لمخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولي دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
انګلستان کې د افغانانو ترمنځ د لندن پریمیر لیګ یا لندن غور لیګ کرکټ سیالیو د سلوي خوريزه فارمټ پایلوبه د یاران کرکټ کلب وګټله. دغه پایلوبه چې د اگست په 15مه نیټه په لندن ښار کې ترسره شوه، یاران کرکټ کلب وکړای شول چې د دوستخیل کرکټ کلب لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړي او پایلوبه وګټي. په پایلوبه کې یاران کرکټ کلب د 204 منډو هدف ټاکلی وو، خو دوستخیل کرکټ کلب یوازې په 90 منډو وسوځېده. دا لومړی ځل دی چې یاران کرکټ کلب د لندن پریمیر لیګ یا لندن غور لیګ سیالیو اتل ولی ګټي. لندن پریمیر لیګ چې د افغانانو په نوښت هر کال په لندن کې ترسره کیږي، د څلوي خوريز، شلوريز او لساوريز فارمټونه لري. تر دې دمه یوازې د څلوي خوريزو سیالیو پایلو به ترسره شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به د لساوريزو او شلوريزو سیالیو فارمټونه هم ترسره شي. په یادو سیالیو کې اتو لوبډلو برخه لرله چې پر افغان لوبډلو سربیره پکې د سریلانکا اړوند یو کلب هم برخه درلوده. په کرکټ کې پاتې کیږو. بنگلاديش د پاکستان په راولپنډي ښار کې خپل کوربا پاکستان ته په لومړي ځل د ټیسټ کرکټ په یوې لوبې کې په 100 وکټو ماتې ورکړې ده. دا بریا د بنگلاديش په تاریخ کې ډېره ستره بریا شمیرل کیږي، خو د پاکستان لپاره ډېره حیرانوونکې او ستره ماتې شمیرل کیږي. تر یادې ماتې وروسته پاکستانی رسنیو او لوبغاړو د خپل لوبډلې په د ماتې په لاملونو خبرې کړې دي او دا یې د پاکستان د کرکټ په تاریخ کې یو نه هېریدونکې ورځ بللې ده. په یادې ټیسټ لوبې کې چې لومړۍ پاڼه یې پاکستان ترسره کړې وه، 400 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره محمد رضوان 121 ناس وزیدلی او سعود شکیل 141 منډې کړې وې. بنگلاديش ته بیا شفیع الاسلام، حسن محمود 22 لوبغاړي سوځولي وو. کله چې بنگلاديش خپل لومړۍ پاڼه پیل کړه، د پیل لوبغاړی شادمن اسلام په 93 منډو وسوځید. ورپسې مومن الحق 85 جوړه کړه، خو مشفق الرحیم بیا 191 منډې وکړې. دغه راز لتن داس په 55 منډو او مهدی حسن میراث په 80 منډو وسوځیدل. په دې سره په ټولیزه توګه بنگلاديش 515 منډې وکړې، چې په دې منډو سره دوی له پاکستان ډیر زیات وړاندې لاړل. شاهین شاه، افریدی، نسیم شاه، خورم شهزاد او محمد علی په ترتیب سره 2-3-2-2 وکټې واخیستې. کله چې پاکستان خپل دویمه پاڼه پیل کړه، نو ټوله لوبډله یوازې په 146 منډو وسوځېده. مخکښ منډو جوړونکی بیا هم محمد رضوان و چې 150 منډې وکړې. دا ځل بنگلاديش ته په توپ اچونه کې مهدی حسن میراث 4 او شکیب الحسن 3 لوبغاړي وسوځول. دا چې په لومړۍ پاڼۍ کې هم پاکستان له بنگلاديش شاته وو، نو په دې سره بنگلاديش ته یوازې د 150 منډو هدف ورکړل شو او بنگلاديش د کومې وکټې له سوځېدو پرته یاد هدف په 6.3 اورونو کې پوره کړ او په دې سره په لومړي ځل پاکستان ته په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د اگست په 13مه نیټه دویمه ټیسټ سیالي هم پیل کړي. دغه ټیسټ سیالي به هم په راولپنډي ښار کې وي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، بیا هم په کرکټ کې پاتې کیږو. د شپږیزې کرکټ لیګ د نهم پړاو سیالیو اتلولي د امو نهنګانو لوبډلې وګټله. دا لومړی ځل چې امو نهنګان د شپږیزې لیګ اتلولي ګټي. په پایلوبه کې امو نهنګانو د بند امیر خامارانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ مبصرین دغه شپږیزه په دې ځانګړې ګڼي چې د دوی په وینا تر ډیره پکې ځوان لوبغاړو خې ورتیاوي وخودي او خې سیالي پکې تر سره کړې. د پای په مراسمو کې د دې سیالیو مخکخ منډه جوړونکو صدیق الله اتل وګړل شو. دغه راز د زیاتو وکټ واخستونکو په قطار کې علامه محمد غزنفر راغی. خو د ټول ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه بیا زبید اکبری وګټله. د ولده چې سکل د شپږیزي په سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو برخه اخیستې و. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په دویم نیمایي کې یو. په دې برخه کې به درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې تمریناتي کمپ ته په اعلان شوې لوبډلې ځانګړې مرکه خپره کړو. زموږ د مرکې میلما پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
احمدزی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د نیوزیلند پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ لوبې ته افغان کرکټ بورډ ادارې شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دوی به تمریناتي کمپ لوبي او هغې نه وروسته به بیا تینه لوبډله غوره کیږي. فکر کوي چې له یادې شل کسیزې لوبډلې به ښه 15 کسیزه لوبډله غوره شي.
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل، ټیسټ شل کسیزه لوبډله انتخاب شوی ده. خو که موږ لږ د افغانستان تاریخ په ټیسټ لوبو کې وګورو یا د ټیسټ هغه ریکوایرمنټس وګورو چې کوم آی سی سی لري، نو موږ باید د یو منظمې ټیسټ لوبډلې جوړولو کې تر اوسه پورې باید بریالي شوي وای. هغه په دې معنی کې موږ چېرته د ټیسټ چمپیونشپ ته کوالیفای کیږو، د افغانستان د کرکټ فنډ ورسره ډیر زیاتیږي. د منګه په فنډ او د منګه په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیرات لرلی سي. افغانستان کې استعدادونه ډیر زیات دي او ډیر زیات لوبغاړي منګه لرو. په دې برخه کې منګه ډیر قوي یو، ډیر غنی یو. صرف ست کار دومره په کار ده چې منګه د ټیسټ په لوبډله باندې باید ځانګړي کارونه وکړو او ټیسټ لوبډله له نورو هر لوبډلې نه زیات غور او فکر په انتخاب کې په روزنه کې غواړي.
د ټیسټ لوبډلې اکثره غوړ شوی لوبغاړي له شپږیزې لیگ څخه انتخاب شوی دي. دا ټاکنو پروسه څنګه ارزوي؟
د ټیسټ ټیم د شلاوریز نه اعلانول واقعیا دا ډېر د تعجب خبره ده. او هغه لوبغاړي چې ډېر اګریشن سره بولینګ کړی ده یا مونږ ولیدل چې هغه لوبغاړي چې مونږ د ټیسټ نوم ورکاو یو هم سره کم لوبه په شپږیزه کې وکړه او خپل لوب سټایل سره کم چینج کړی ده او هر سړی په سټرایک ریټ او په ډیرو مسایلو پسې د خپل لوبې ته تغییرات ورکړي دي. نو له شپږیزې نه ټیسټ ټیم جوړول یا انتخابول به څومره ښې پایلې ولري دا به وروسته معلوم شي.
د ټیسټ لوبډلې لپاره باید د انتخاب معیارونه څه وي؟
ټیسټ لوبه کې د معیارونو نه زیاته روزنه ډیره زیاته ضروري ده. خو که بیا هم زه په معیاري ډول باندې ووایم، هغه لوبغاړي چې تخنیکونه یې ډیر ښه وي، د یو لوبغاړي دفاعي سیستم چې د هغه تخنیک ده باید د منګه ټکنیک سي دا ډیر زیات پیاوړی وي، د هم د بالرانو هم د بیټسمنانو. او بل لوبډله باید سی وی ډیره منظمه انتخابي او د لوبډله باید تمرین د ټیسټ لوب ډیر زیات کړی وي، سفرونه کړی وي، د ټیسټ لوب سفرونه کړی وي او تمرینات او تمریناتي میچونه او ډیر وخت په دې شي کې تیر کړی وي، ځکه چې دا ډیر زیات فوکس ته ضرورت لري، ډیر زیات ذهنن تمرین ته ضرورت لري. او یو بالر باید وکولی شي چې د ورځې تقریبا 20 اورو پورې اورونه وکړي او ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي او سبا بیا راجک سی او بیا ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي. نو دا ډیر زیات مسائل دي. ټیسټ لوبډله جوړول دومره اسانه نه دي، خو باید ټیسټ د مونږه کدانن هم ورته شروع کوو، نو مونږه باید لوبغاړي ورته ځانګړي کوو او ورته په ځانګړي ډول باندې تمرینات سیدي ورته سره ورته شروع کوو.
ولی هغه لوبغاړي چې په تیرو فرست کلاس سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی دی ټیسټ لوبډلې ته نه دی غوره شوی؟ یو هم ابراهیم عبدالرحیم زید دی. ستاسې لاندې په د نه انتخاب لاملونه باید څه وي؟
بالکل هغه لوبغاړو باندې باید فکر وسي چې چا په فورډي کې پرفارمنس کړی دی. دغه مطلب دا شاید هغه ټولې ځانګړتیاوې لري یا خود بالر په صفت باندې هر وخت بال سوینګ کولای سي، ډیر اوږد بالینګ کولای سي، فیټي ګراوند کې پوره ورځ تیرولای سي او پوره ورځ د فوکس او کانسنټریشن کولای سي او پلان جوړولای سي بیټسمین ته. نو دا ځانګړتیاوې دي سی او څوک لري په فور ډی کې پرفارمنس کوي نو د غشتون خامخا سي د ضروري ده او نه پوهېږم سي هغه لوبغاړو فورډ کرکټ کې پرفارمنس کړی ده په ټیسټ ټیم کې نشته، باید ځای په ځای شوی وای ځکه ډېر سینیئر لوبغاړي چې دي په ټیسټ لوبه کې نه لیدل کېږي، لوبډله کې نه لیدل کېږي.
د ایرلند پر وړاندې ټیسټ لوبډله ته ګوربز غوره شوی وو او د دې لوبه کې نشته. دې سیالۍ ته بیا ګلبدین نایب غوره شوی دی. دا به هم فکر کوي چې د ګلبدین اول او اخره ټیسټ سیالي وي؟
زما په ان باندې په دې سي ډېره ځوانه لوبډله ده او د شپږیز له لیگ نه انتخاب شوی ده، نو که ګلبدین کې انتخاب شوی وي دا به څه داسې سرپرایز خبره نه وي. نو ګلبدین به هم ډېر زیات دی او بیټسمین په صفت باندې هلته لوبه کوي، د ما څومره فکر ده. نو لوبډله خو ډېره ځوانه ده او د یو داسې لیگ نه روانه ده چې هغه شل اوریز لیگ ده. کچا بالینګ کړی ده، هغه هم اټیکینګ بالینګ کړی ده او زیاتې چنجا پیسې کړي دي او شارټ پیچ یې کړی دی او یار کری یې کړی دی. سیدا بالکل په ټیسټ کې د ټیسټ بالینګ ورته نه شو ویلای او کچا بیټینګ کړی ده، نو ډاون د وکټ سوی دا چکای ویلای دا او شاته تللی دا او سلوري زې وهلی دا او د کیپر شاته رنس کړی. نو دا غشیان دي سیدا په ټیسټ لوبه کې دا رقم لوبې امکان نه وي. خو که په داسې لوبډله کې ګلبدین انتخابیږي دا به د سرپرایز خبره نه وي، هغه به سینیر او تکړه لوبغاړی به پکې ګلبدین وي.
راشد خان په دې سیالۍ کې نشته، ولې ستا لاندې د ټیسټ کرکټ امتیازات کم دي او که څه بله وجه کېدای شي؟
ټیسټ سیدا یو اوږده لوبه ده، 15 ورځې کېږي او ډېر زیات اورونه پکې کېږي. راشد پکې ولې نشته او په دې باندې زه هم نه یم خبر چې ولې نشته. امتیازات خو سیدی امتیازات خو په ټیسټ لوبو کې ډېر زیات دي او باید په ټیسټ لوبو باندې زیات امتیازات ور هم کړل سي که هغه دې د میچ پیستا او که هغه هر یوه برخه یې سده. نو په ټیسټ لوبو کې باید د دې شي دا شاید د نورو ملکونو کې زیات وي، نه پوهېږم چې د افغانستان له طرفه به د دې څه کیسه وي. باید وای خو راشد سده څومره موږ پوهېږو انجری نوی انجیان ورته شروع شوي دي او نه به غواړي سي نور هم دی انجرد سي او له ډیرو روانو میچونو او لګونو نه پاتې سي.
د افغانستان او نیوزیلینډ لوبډلې څنګه پرتله کوي د ټیسټ سیالۍ ولاړخه؟
بالکل د افغانستان د نیوزیلینډ په ټیسټ لوبو کې خورا فرق ده، ډېر زیات فرق ده. نیوزیلینډ ډېر زیات ایکسپیرینس ټیم ده په ټیسټ کې او دغه د انتخاب معیارونه چې دي د ټیسټ لپاره به هم ځانګړي وي او له یو ښه زبردست ټیم سره به راځي او هغه لوبغاړي کوي چې 15 ورځې سیشن بای سیشن څنګه پلان کړي او څنګه مخکې لاړ شي. نو فرق خو به وي، زموږ لوبډله دا ډېره زیاته ځوانه ده او موږ سدا زموږ به تقریبا د ټول ټیم یا د یو دوه کسانو علاوه اول ټیسټ میچ زموږ لپاره به مشکلات ډېر وي.
اخیری پوښتنه مې دا ده، ستاسو وړاندیز به څه وي چې افغانستان د اول کوربه لوبډلې په توګه د نیوزیلینډ د ماتولو لپاره باید څنګه کنډیشن جوړ کړي؟
بالکل مو خو اوس د کنډیشن سوچ کوو چې کله موږ راشد لرو مجیب لرو په ټیم کې بیا زیات موږ د سپیننګ کنډیشن ورکو. خو اوس هم لوبډله کې که په سپیننګ برخه باندې ډیر فکر کیږي نو موږ باید سدا سپیننګ او سپیننګ به واحد آپشن وي چې ټیسټ میچ زر ختم سي، مطلب اوږد لاړ نه سي. او که چېرته ټیسټ میچ سدا اوږد لاړ بیا موږ ته ډیر زیات نقصان ده. نو موږ ته پکار دي چې په سپیننګ باندې ډیر زیات د سپیننګ کنډیشن دپاره باید کار وکړو چې موږ او ټیم کې کڅ راشد او مجیب نستا هم بیا هم کوشش دی وسی سیس دی سپیننګ برخه سیدا لزوان لوبغاړو نه سپیننګ برخه باندې د انتخاب برخه کې ډیر کار وس
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو تر دې ونې زمون خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لاله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
موت تشتی دن